په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدر من اوریدونکو زنوریاس نوریم او په یوې بلې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په قطر کې نن بیا د طالبانو د پلاوي او امریکایي استازو ترمنځ خبرې پیل شوې، ویل کې خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته داخلې شوې. په کابل کې بیا د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت له طالبانو سره په احتمالي بین الافغاني خبرو کې د ګډون کوونکو پلاوي غړو ته د روزنې پروګرام پیل کړی دی. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زی دا خبرونه اوروي.
په قطر کې د امریکا او وسلوالو طالبانو سیاسي استازي خبرې کوي. د افغانستان د سولې وزارت وایي طالبانو سره د خبرو لپاره یو پلاوی روزي، او امریکایي سناتور ران جانسن ویلي د روسیې حکومت هغه ته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. په قطر کې د امریکا وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو خبرې بیا پیل شوې. هلته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورین نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې حساسې مرحلې ته رسیدلې او ډېر پرمختګ سوی دی.
دغه وروستي ټکي کېدای شي نن خلاص شي او یا ښایي سبا خلاص شي، اما په مجموع کې چې کله موږ د دوی سره غږیږو وایي ډېر ژر به یې پای ته ورسوي. ډېر امیدواره دي دواړه لوري، او خصوصا د طالبانو لوری چې ژر به اوسي.
په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرونو هم دور روان دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیزاد وایي چې د دې دور په پای کې به کابل ته ځي. د افغانستان د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت د طالبانو له سیاسي استازو سره د مذاکرو لپاره پلاوی روزي. د دې وزارت ویاندې نن ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی د دې لپاره روزل کېږي چې د افغانستان حکومت او خلکو ښه استازیتوب وکړي. د افغانستان حکومت په تمه دی چې په دوحه کې د خبرو په پایله کې به د امریکا استازي او وسلوال طالبان پر دې موافقه وکړي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وشي. د افغانستان د سولې وزارت ویلي چې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د خبرو لپاره 15 کسیز پلاوی تیار شوی دی، خو حکومت د پلاوی د غړو نمونه لا نه دی اعلان کړی. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن کیف ته ورسېد. د اپریل له لومړۍ نېټې راهیسې چې ولادمیر زلینسکي د اوکراین جمهور رئیس ټاکل سوی، دا اول وار دی چې یو لوړ رتبه امریکایي چارواکی کیف ته ځي. په اوکراین کې د امریکا سفارت نن په یو رسمي بیان کې لیکلي چې جان بولټن هغه هیواد ته د دې لپاره تللی چې د اوکراین د خپلواکۍ او د اوکراین د خاورې له بشپړتیا د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړي. بولټن به له اوکراینی چارواکو سره ګوري. جان بولټن تر دې ورځ مخکې ټویټ کړی و چې په داسې حال کې چې د حکومتي ځواکونو او روسیه د پلویانو بېلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه روانه ده، د امریکا متحد ایالات د اوکراین د نوي ولسمشر ولادمیر زلینسکي د اصلاحاتو د پلان او د اوکراین د ثبات لپاره د هغه د حکومت د هڅو ملاتړ کوي. د اوکراین د گاونډي هیواد بیلاروس چارواکو هم ویلي چې جان بولټن به له ولسمشر الکساندر لوکاشینکا سره د کتنې لپاره هغه هیواد ته ورشي، خو د بیلاروس له لوري د دې کومه دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې، او امریکایي چارواکو هم لا دا خبر نه دی تایید کړی. خو که داسې وشي بولټن به په تیرو شلو کلونو کې لومړی لوړ پوړی امریکایي چارواکی وي چې بیلاروس ته ورځي. امریکایي سناتور ران جانسن ویلي چې د روسیې حکومت هغه ته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. ران جانسن د امریکا د وسکانسن ایالت له جمهوري غوښتونکو سناتورانو دی. هغه د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو په یوه پلاوي کې روسیې ته د تګ پلان درلود. ران جانسن د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د اروپا او سیمه ییزو امنیتي همکاریو د برخې مشر دی. د جانسن دفتر پرون وویل چې هغه پلان درلود چې د روسیې له حکومتي چارواکو په روسیه کې له امریکایي سوداګرو د مدني ټولنې له سازمانونو او نورو کسانو سره وګوري. خو په بیان کې نه دی ویل شوی چې جانسن دقیقا څه وخت روسیې ته روان و. په امریکا کې د روسیې سفارت د دې بیان تر خپرېدو وروسته ویلي چې جانسن په دې سفارت کې د ویزې غوښتنه نه ده ورکړې، او روسیې ته د تګ د پلان په اړه یې هم معلومات نه دي وړاندې کړي. د ایران حکومت ویل امریکا سره به تر هغه وخته چې پر تهران خپل ټول بندیزونه لرې کوي ونه ګوري. تر دې وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې په مناسبو شرایطو کې له روحاني سره خبرو ته تیار دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په ټلویزیوني وینا کې ویل چې هیواد یې تیار دی چې خبرې وکړي، خو لومړی باید امریکا خپل ټول غیر قانوني، غیر عادلانه او غیر مناسب بندیزونه لرې کړي. روحاني ټینګار کړی چې هیواد یې هیڅکله هم اټومي وسلې نه دي غوښتي، او که چیرې د ایران ګټې خوندي نیسي له هغو مسؤلیتونو به وژسپکوي چې په 2015 میلادي کال کې د اټومي موافقې پر اساس یې لري. او د ترکمنستان په ختیځ کې پولیسو د هغو کسانو په نیولو پیل کړی چې د نقدو پیسو د قحطۍ له امله د پیسو د ماشینونو یا ای ټی ایم په وړاندې نوبت جوړ کړی دی او لیکي لیکي خلک ورته ولاړ دي. د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې وایي چې نیول شوو کسانو ته ویل شوي چې د ای ټی ایم ماشینونو ته دې په کتارونو کې نه درېږي او بیرته دي او هغوی بیرته خوشي شوي دي. په ختیځ ترکمنستان کې دولتي شرکتونو او نورو ادارو هم خپلو مامورینو ته ویلي چې د پیسو ایستلو لپاره د بانکي ماشینونو ته نوبت نه نیسي. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بیرته محمدوف د اګست په 19 نیټه پر خپلو خلکو سخت انتقاد وکړ چې د ای ټی ایم ماشینونو مخې ته لینونه جوړ کړي وي او د خپل هیواد د مرکزی بانک مشر یې ترټلی چې د داسې ماشینونو پر استعمال سم کنټرول نه لري. په ترکمنستان کې د مامورینو تنخواوې د تقاعد پیسې او د زده کوونکو معاشونه یوازې د بانکي کارت څخه ترلاسه کیږي. د ترکمنستان خلک اجازه لري چې یوازې تر 200 منټو پورې چې $500 کیږي په ورځ کې له خپلو کارتونو وباسي. خلک د ډیرو پیسو د ایستلو لپاره حتی د شپې د ای ټی ایم ماشینونو مخې ته په لاینونو کې ولاړ وي او نوبتې جوړ کړی وي.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځین نور خبرونه غواړي به هم وګوري. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده azadiradio.org/azadiradio.com. ولاندې پر پرونو کې به واورئ چې په قطر کې نن بیا د طالبانو د پلاوی او امریکایي استازو ترمنځ خبرې پیل شوې. له د هېدي امریکا غږ آشنا راډیو خبریال وایي خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته داخله شوې دي.
ډېر امیدوار دي دواړه لوري او خصوصا د طالبانو لوري چې ژر به وشي.
په کابل کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت بیا له طالبانو سره په احتمالي بین الافغاني خبرو کې د ګډون کوونکو پلاوی غړو ته د روزنې یو پروګرام پیل کړی. د هغه پلاوی چې نمونه تر اوسه نه دی اعلان شوی په دې اړه مو د چارو د یو کتونکو نظر هم اخیسته.
یو تعداد سیاسيون مخور شخصیتونه اعتراض کړي چې دا غیرت افغان شمول نه دی، هم شمول نه دی، موږ ته باور نه لرو.
په اورزګان کې د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیر شکایت کوي چې د میاشتو تنخواګانی نه دی ورکړل شوی.
ان شاء الله پرسونل ډیر ستاسو مونږ چې ماشونه پر وخت ورسیږي، ماشو سره په تکلیف راچار امیر مالی راځي، موږ د 2 میاشتو ماشو لري بدلیږي.
په نړیوال مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر وایي ایران به تر هغه د امریکا له متحده ایالاتونو سره خبري ونه کړي چې واشنگتن پر تهران بندیزونه لري کړي نه وي. د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د خزو او ګوري اچار دوونیزي خبرونه مهیروي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنوي چپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه صاف اوازي اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په قطر کې نن بیا د طالبانو د پلاوی او امریکایي استازو ترمنځ خبرې پیل شوې. دا د دواړو لورو ترمنځ خبرونه هم پړاو دی چې د تیرې پنځشنبې په ورځ پیل شوې ده. د طالبانو د دوحه د دفتر غړي او ویان سهیل شاهین پر یو ټویټر لیکلي چې نن هڅه کوي د یو توافق او وروستي ټکی هم نهایي کړي. په دې اړه نن مخکې په دوحه کې د امریکا غږ آشنا راډیو له خبریال ایوب خاورین سره خبرې وکړې او ترې پوښتنه مې وکړه چې خبرې اوس کومې مرحلې ته رسیدلې دي.
مخکې تاسو ویل چې د افغانستان لوري د هیات روزنه پیل شوې ده او په هیات باندې دا د نمایندګۍ کې چې دلته قطر کې خبرې ډېرې پرمختللې دي، نو د دې تمرکز او فکر هم پر راتلونکي ګام باندې شوی ده. دغه وروستي ټکي کېدای شي نن خلاص شي او یا ښايي سبا خلاص شي، اما په مجموع کې چې کله موږ د دوی سره غږیږو وایي ډېر ژر به پای ته ورسوي.
تروسه پورې د افغانستان حکومت د پندلس کسیز مرکچی پلاوی چې په پام کې د بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي نمونه نه دی پیدا کړی او د هغه مسله چې طالبانو هم پر انتقاد کړی او ایا دا موضوع به هم نن پرون را برسېره شوې ده؟ کله چې خبرې تر دې حد پورې رسیږي چې بین الافغاني خبرو ته تیاری نیول کیږي، ایا د دوی دا غوښتنه نه و چې باید د هیات د پلاوی نمونه پیدا شي؟
تر دا په د طالبانو غوښتنه د نمونه تر دې د چسپی نسته اخو د تیر ور د حیات په تیر د ګلمندي او د حیات د غړي باید وکړي د افغانستان په یاتل شو کالو کې چې د کابل په حکومت کې حضور درلود او یا په دې نظام کې شامل ول، د یعنی ټول سیاسي اړخونو نمائندګي باید کې وسی د دې خبره دا ده.
خبرین صاحب د خلیل زاد ورستیو څرګندونو په وړاندې په قطر کې د طالبانو د دفتر کوم مغړو کوم عکس العمل خوځلای دی پرون هغه سراپورونه خبر شول خلیل زاد په کلک رات کړل د دوه طالب قومندانانو لخوا چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ یو توافق په نتیجه کې به امریکا د افغان ځواکونو لملاتړ لا ساخلی او د غرض طالبان به هم کولای شي چې په افغان ځواکونو باندې حمله ته دوام ورکړي. خلیل زاد دغه راپورونه په کلک رات کړل.
پرون چې کله غونډه خلاص شو د دولت وجې څو چې دې د طالب مشرانو سره ودرېدل هم دغه پوښتنه مې وکړه او دوی ویل چې اگر راپور هم سم نو اول باید دغه څوک دې د قومندانان او جواب هم سم نو څه ضرور چې داسې راپورونه د تایید جواب ورکړي.
خاورین صاحب تاسو چې اوس التیاست له نږدې د دواړو پلاو لاستاو سره ګوري څه ویل کیږي چې په نن سبا کې به کوم یو توافق حاصل شي کنه؟
هو ډېر امیدوار دي دواړه لوري او خصوصا د طالبانو لوري چې جربوس
په دغه کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال ایوب خاورین په کابل کې بیا د افغانستان حکومت د سولې ملک چې پلاوی له طالبانو سره د سولې احتمالي خبرو لپاره د افغانستان حکومت البته چمتووالی نیسي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وای له څو ورځو راهیسې دغه ملک چې پلاوی تر اوسه نمونه نه دی پیدا شوی په خپلو کې د ښې همغږۍ په هدف سره راټولیږي. خاطر پردیس نور جزئیات اوروي.
د سولې 15 کسیزه مرکچی پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره چمتووالی نیسي. په افغانستان کې د سولې وزارت وایي دغه مرکچی پلاوی د څو ورځو راهیسې د خبرونې په ترڅ کې په خپلو کې د ښه همغږۍ په خاطر سره بوخت دي. د دې وزارت ویان د ناجیان وری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې پروګرام مو خدا ده چې هغوی یعنی مرکچی پلاوی د سولې خبرو لپاره ښه چمتووالی ولري تر څو دوی هلته هغه ډول چې د افغانستان د حکومت او خلکو غوښتنه ده پر مخ ولاړ شي.
تر اوسه د 15 کسیز پلاوی نوملړ نه اعلان شوی خو ویل کیږي چې په دې خبرونه کې د ملکی خدمتونو اصلاحاتو کمیسون رئیس نادر نادری د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزی کوفی او د سولې علي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم ګډون لري. افغان حکومت په قطر کې د امریکا او طالب استاذ ترمنځ د نهم پړاو خبرو پایلو ته سترګې په لاره دی. د سولې وزارت وایي د ناجی انوري د سې شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل هر کله چې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ نهم پړاو خبرې پای ته ورسیږي افغان مرکچی پلاوی به له طالبانو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي و چې دوه نهم پړاو خبرو وروسته به طالبان له افغان مرکچی پلاوی سره د یو طرف په توګه وګوري نه د افغان دولت په استازیتوب. سهیل شاهین هم داشن ویلي و چې تمه ده په نهم پړاو خبرو کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک وروسته شي. خاطر پردیس ازادي راډیو کابل.
پر همدې موضوع به هم خاطر پردیس د سیاسي چارو لیکتونکو احمد سیدی سره مرکه کړې ده. د افغانستان د حکومت لخوا د 15 کسیز پلاوی مرکچی پلاوی د روزنې پر مسلې او لومړی په دې اړه د هغه نظر پوښتي چې آیا د طالبانو استازي به له دغه مرکچی پلاوی سره په بین الافغاني خبرو کې انکېني؟
که چې زه داسې معلومات نه لرم چې دغه 15 کنه څوک دی د شاره تاکید شوی وزارت دولت سره په ورکشاپ کې دي زه دومره زیات معلومات نه لرم دومره اوریدلی چې هیئت تاکل شوی اما یو تعداد سیاسیون مخور شخصیتونه اعتراض کړی چې دا غیات افغان شمول نه دي هم شمول نه دي موږ پکې باور نه لرو تر هغه وخت پورې چې هیئت چې د افغانستان تاکل کیږي هم شمول نه وي نتایج هم دغه کار نتایج هم دومره موثر و ثمربخش و نه وي.
بله جناب سیدی صاحب دغه ټیم کولای شي چې دا اوس کوم ټیم باندې چې یا کوم مذاکرات چې ټیم چې د حکومت لولوري ترتیب شوی دا 15 نفری دغه ټیم کولای شي له طالبانو سره د افغان سولې په تړاو باندې خبري وکړي یا په بل معنا کده پښتنه نه دسه و پښتم چې طالبان غواړي له دغه ټیم سره کینی خبرو ته
طالبان د دولت سره د حکومت سره نه کینی اما دغه هیئت چې د یو جناب طرف نه دی یو سیاست له طرف نه دی یو ګوند طرف نه دی یو شخصیت طرف نه لاره شي مشکل نه لري نور جناګان هم دي نور شخصیتونه په خپله مسکو کې هم لاره دوی هم لاره نور ځای هم لاره نور درو تعقیب اما د
دا چې نمائندگی د وزارت دولت د سولو کې طالبان په دې ادرس تاسو سره مذاکره نه کوي.
بله سیدی صاحب، په قطر کې مهاله نهم پړاو خبرې روانې دي د طالبانو امریکایانو لور یو دلته افغان حکومت هم د یو ټیم د جوړیدو په حال کې دی چې یا جوړ شوی دی، څه فکر کوي کچیرته د طالبانو د امریکایانو ترمنځ توافق لاسلیک کیږي او افغانان یا دغه ټیم سره طالبان نه کینی، نو دغه سوله ستاسو په نظر باندې یو افغاني سوله کیدی شي؟ بیا
دغه مذاکرات چې په قطر کې د آقای خلیزاد او طالبانو په مخ کې روان دي، دغه مذاکرات افغاني نه دي، ملی نه دي، د افغانستان د خلکو نمایندګي نه دي. دغه مذاکرات د امریکایانو او طالبانو کې بیا نه هر فیصله چلته کیږي، هر امضا چې کیږي تر هغه پورې چې د افغانستان حکومت، دولت، خلکو، احزاب، مخور شخصیتونو پکې نقش و نه لري، دغه صلح شکنونده وي، دوامدار و نه وي، بلکې یو کار کوي چې یوازې بیرغونه به تبدیل شي، جنگ به ادامه پیدا کوي.
د سیاسي چارو کتونکی احمد سعیدی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په 1.5 صافه وازی اوریدل شي. په اورزګان کې د جګړې د لومړي کرښې سرتیری شکایت کوي چې د میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت ترین کور ته نږدې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د پرتو سرتیرو حال اخیستی. ډیرو سرتیرو ورته ویلي چې د تنخواو ستونزې لري او دا مسله د دې سبب شوې چې ډیر ملګري، ډیر سرتیري خپلې دندې پرېږدي. د ازادي راډیو خبریال دغه شکایتونه د دې ولایت د امنیت قومندانۍ له مسؤلینو سره هم شریک کړي دي. نور به د شرافت پر پورت کې وورو.
زه د ترینکوټ ښار څخه 15 کیلومتره لري د کپترخانی سیمې ته راغلی یم. دغه سیمه له تیرو څخه کم څلورو کلونو راهیسې د جګړې لومړۍ کرښه ده او هر ورځ او شپه د درنې جګړې شاهد وي. دغلته په مرچلو کې ناست پرته له افغان سرتیرو بل څوک نه تر سترګو کیږي، ځکه هر ثانیه او دقیقه د مرګ ویره وي. دغلته افغان پوځیانو د ځانونو لپاره مرچلې په ځمکه کې جوړې کړې، ځکه هغه مخ کې شته کورونه او باغونه د تیرو څه کم درې کلنې جګړې پر مهال لوټي لوټي شوي. شراغا تیموري په یاد سیمه کې د یوې امنیتي پوستې قومندان دی. د خپل توپک په درې رنګ بیرغ ښایسته کړي او خپل په مرچله کې ناست دی. زما په لیدو سخت خوشاله شو او سم د سیمې مخې ته راغلی، ځکه زړه یې لګیلو ډاکو. تیموري ته د دې فرزای چې زه د مرکې بلنه ورکړم خپلې ګیله وکړه چې تاسو ولې زموږ ژغ تر لوړ پړو چارواکو نه رسوي. د ازادي راډیو ټول شپه او ورځ د جګړې په لومړی کرښه کې جنگیږي، خو ماشونه یې لوړ پړي مشران په یو نوم او بل نوم ترې ګرځوي او خپل شخصي جیبونه ته اچوي. تیموري وايي دغلته د دوو لستنو پولیسو پر سر کومندان دی، خو یې له تیرو 15 میاشتې راهیسې نه دته او نه هم ملګرو ته ماشونه ورکول شوي.
شراغت یموری ما اصلی د چوری د لسوالی وسیدون کی هم دلته وس په اول کمربند کې پروتم پوسټلره ما یو خدما شاد ستون زی ګوره چې اسکر دي خورم په کمربندو کې ناس ټوله ان شاء الله پرسونل ډیر ستا مونږ چې ماشونه پر وخت ورسی ما شو سر په تکلیف یو کارټونه نور جوړي بل چې ور جوړي هغه په 2-3 میاشت کې ور جوړي یا 2-3 میاشت ما شبل بلاړي دا خود مش په وسنه د پرچار امیر ملي راځي مرده 2 میاشت ما شوري بدلیږي خپل کمربند می ساتلې دي خپل وظیفه سر کوو چې کمانډانی توار شې امیر ملي بدل سوي دي راځي څو میاشت بعد راځي اول ځ خپل ځان درشه زه وډه دانی سره لازم ما د څلور 500 میاشت ماشه ورید زوړ امیر مالجه دا دی وځ بل ناسه غول ماستر دی ماشه نسنه بل از ما ماش لاړی وځ چاتوم پر چاب غار کن څنګه و
د پوسټي دغه کمانډان د غراز ازادي راډیو ټول چې یو شمیر ملګرو یو کلونه کلونه دندې تر سره کړی او ټفیان هم سول، خو یو افغاني ماش د دولت له لوري نه دی ورکول سوی چې ورسته دندې فریښول او د پولیسو له لیکو څخه ووتل.
ما دا جو واستک یعنی جلس کاله کی چې زدا دی کارټون اسنادو نارڅلرم په دې جلس کاله کی ما یو ورځ ناغنه د کړه د ام پاول کمربند کې ناسم نو پر دا رقم بل خو خبريال صاحب ناس کار ګریج نو بل ګریج د چا ماشنه پر وخت رسیدلې دی دنج پریش دی وسول ما سره د ودرې نه پرځه غو دند پریښول نو وسم نه پر دوه ځغام پریږی نو خو ماشاته پر وخت نه رسیږي.
یوازې تیموري نه دی چې د جګړې په لومړی کرښه کې جنگیږي، خو ماشونه شخصي جیبونه ته ځي. زه د ترینکوټ ښار اړوند د سولې فونمی ویبل سیمه ته راغلم. دغه سیمه هم د جګړې لومړی کرښه ده. په دغه سیمه کې په مرچله کې له وسلوالو طالبانو سره ګوته پر ماشه ناست یو بل سرتیری سالم محمد سمسور بیا ازادي راوړي ته داسې وویل.
نوم یې سالم محمد سمسور دی، عسکري مې دنده ده. دره کوترخانې د کمربند سیمه د بجر کوترخانې په سیمه کې خزینه تا ولیدلې، ځاینم تا ولیدل، د په دغه مچکه کې موږ جنګیر دغه چې موږ د اوزه ده او د بل نور دغه وګانو ده هم دغه سی و چې ماشینه ژوندې ورکس چې برای هغه عسکري پرې شو، هغه زیات عسکري پرې شو چې موږ ماشینه سره کوم ورکس او د جې پرسته چا نکلو چې دا څنګه ماشینه څنګه ورکس.
د جګړې د لومړی کرښې دغه سرتیری وای کچيري پر وخت اکمال او ماشینه پر وخت ورکول سي نو هیڅ کله به هم وسلوال طالبان پر دې باندې ورلاسي نسی. ازادي راډیو د جګړې د لومړی کرښې دغه سرتیرو ستونزې د وروزګان ولایت د امنیه قومندانۍ له مسؤلینو سره شریکې کړې. د دغه ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجري بیا د ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادو سرتیرو خبرې رد کړې. دوی وایي ټولو سرتیرو ته پر وخت ماشونه ورکړي او د هیڅ یو سرتیري ماش هم چا نه دی خوړلی.
مکمل پورا به کسی که خدمت میکنه دی وطن ما مکمل بر از امو هم مرکز هم ولکاب مرکز ما کس بانکی هست، میرن از بانک میگیره، یک تعداد محدود کسا کارتای بانکی نداشته باشن از امریت مالی بر نماینده هایشان معتمدینشان توضیح میشه. تا هنوز کدام شکایتی به ما نرسیده روی در ارتباط، اگر کدام چنین شکایتی به ما رسیده باشه حیات توضیح میشه در ساحه و از پیش بازخواست.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم دغلته چارواکو ویلي وو چې په دغه ولایت کې ځکه وسلوال طالبان پر افغان سرتیرو برلاسي دي چې د پولیسو تشکیلات کم دي او د پولیسو لیکو ته د ځوانانو لیوالتیا کمه ده. اوس اندېښنې دا دي که چیرې د پولیسو ماشونه او دغه ډول نور حق حقوق یې شخصي جیبونو ته ځي نو شته پولیس به هم له دندو لاس پر سر سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کندز ښار اوسیدونکي په ښار کې دننه د پوځي وسایطو له ګړندي تګ څخه شکایت کوي. د ازادي راډیو خبریال وایي اکثره پوځي وسایل د ترافیکو اصولو ته د اصولو پام نه ساتي او په ډیر سرعت واټونو کې تګ کوي چې د ترافیکي پیښو پر خطر سربیره خلکو ته ډیرې ستونزې هم راولړې کړې دي. په دې اړه نور حال له کندز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین پر راپور کې.
د کندز اوسیدونکي په ښار کې د پوځي وسایطو ګړندي تګ څخه شکایت کوي. د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې له یو خوا د کندز ښار واټونه خورا تنګ دي او بل خوا بیا د افغان ځواکونه په دننه ښار کې پوځي وسایط په ډیر سرعت سره چلوي او اصلا د عامو وګړو ژوند ته پاملرنه نه کوي. د کندز ښار دوه تنو اوسیدونکو محمد نعیم او رضوان الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کندز کې د امنیتي وسایط لکه ټنګ رنجر دغه په ډیر سرعت سره تیز د سرکو کې تیریږي، سه چاته پام نه کوي، کوم وخت ترافیکي پیښې هم رامنځته کیږي.
د کندز کې د نظامیان سي ډېر پاملرنه نه کوي، ترافیکي پیښې راپېښې ډېر په سرعت باندې ګرځي او قانون نه مراتوي، هر ځای ګوره سي ټکر کوي او د ګرد ملکي خلک ترنه په عذاب دي، فقط لکه سړک خاوان سي.
د دوی په خبره چې د افغان پوځیان اصلا هیڅ د ترافیکو اصولو قوانین نه مراتوي او دغه راز په دننه ښار کې د بې نظمۍ او د ترافیکي پیښو سبب هم کیږي. د کندز پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي محصلې ښکلا کاکړ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
زه خپله یو محصله یم، کله چې موږ پوهنتون ته ځو د رینجر د نظامي خلکې سم نه ځي، د موټرونه ترافیک پیښې رامنځته کیږي، موږ سم له ښاره تېرېدلی نه شو او ډېر ستونزې سره مخامخ کیږو. ترافیکي قوانین هیڅ نه مراتي، دوی ډېر بېغوري کوي.
د کندز ولایتي شورا هم د خلکو د خبرو په منلو سره وایي چې دغه ستونزه یې په وار وار په امنیتي غونډو کې یاده کړې ده خو تر اوسه پورې ورته رسېدنه نه ده شوې. د ولایتي شورا مرستیال صفی الله میری په دې اړه وویل. موږ هر ورځ په ښار کې د ترافیکي پیښو شاهد یو چې د پوځیانو بېغوري له کبله رامنځته کیږي او موږ له اړوند چارواکو غواړو چې دغې ستونزې ته رسېدنه وکړي تر څو په ښار کې د بې نظمۍ مخه ونیول شي. بلخوا د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي هم دغه ستونزه مني او زیاتوي چې د ولایت رهبرۍ په دې اړه د امنیتي او دفاعي ارګانونو چارواکو ته سپارښتنه کړې تر څو په ښار کې د پوځي وسایطو د ګړندي سرعت مخه ونیسي او له سرغړوونکو سره قانوني چلند وکړي. خغلی مرادی په دې اړه وویل
امنیتی چارسه کې البته په دې باندې جدي پریکړه وشوه د کندز والی له ورته امنیتی ځواکونو ته لارښوونه وکړه هغه کسان چې د نظامي وسایطو په تیز رفتارۍ کې غفلت کوي چې په دې برخه کې دوی په ډېر سرعت سره په ښار او شاوخوا سیمو کې خلک ځوروي د غوسر قانوني چلند وکړي
د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی له دې وړاندې هم کندوزیانو په دې اړه شکایتونه کړي وو خو تر اوسه پورې دغې ستونزې ته رسیدنه نه ده شوې خلک وایي چې د امنیتي ګواښونو او د جنایي جرمونو برسیره په ښار کې د پوځي وسایطو ګړندي تګ هم د خلکو پر وړاندې ننګونې جوړې کړې دي اجمل آریان آزادۍ راډیو کندوز
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
ایران له امریکا سره خبرو ته شرط کېښود ایران ولسمشر حسن روحانی وایي لومړی باید متحدي ایالات پر ایران د بندیزونو د لرې کولو لپاره اقدام وکړي بیا به تهران خبرو ته چمتو شي د ولسمشر روحانی دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل په مناسبو شرایطو سره آماده دی چې د ایران له ولسمشر سره وګوري او د دواړو هیوادونو پر لانجمنو مسایلو سره خبرې وکړي فریبا ظاهر تفصیل اوروي
د ایران ولسمشر وایي تر هغو به له امریکا سره خبرې ونه کړي چې پر دې هیواد د واشنگټن بندیزونه نه وي لرې سوي د خبره د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په یوه وینا کې وکړه چې د دې هیواد په دولتي تلویزیون کې په ژوندۍ بڼه خبرې ده د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون دوشنبه د فرانسې په بیاریتس ښار کې د جی او هیوادونو په سرمشریزه کې روحانی یو عالی مذاکره کوونکی وباله او ویل چې د مناسبو شرایطو پر مست کېدو سره به له نوموړي سره وګوري هغه هم در زیاته کړې چې په څو اونیو کې د ایران له ولسمشر سره لیدنه رښتونه ښکاري د شغلی ټرمپ په خبره فکر کوي چې ولسمشر روحانی غواړي له ده سره وګوري که څه هم د ایران ولسمشر د اگست په 18مه د ولسمشر ټرمپ د خبرو په دوام کې وویل چې که وپوهیږي چې له یو چا سره یې لیدنه نتیجه لرلی سي نو مخ به ونه ګرځوي د دې اشاره د امریکا د بندیزونو له کبله په ایران کې رامنځته شوی اقتصادي وضعیت ته وښو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي په نننۍ وینا کې حسن روحانی په ښکاره شرط کېښود چې لومړی باید امریکا اقدام وکړي او پر تهران د په وینا ټول غیر قانوني غیر عادلانه او یو اړخیز بندیزونه لري او بیا به ایران خبرو ته چمتو کېږي د امریکا ولسمشر د پرونیو خبرو په یوه برخه کې پر دې هم ټینګار وکړ چې ایران نسی کولای اټومي وسله او بالستیک توغندي ولري خو په دې اړه د ایران ولسمشر خپل پخوانی دریز بیا تکرار کړ چې هیواد یې هیڅکله اټومي وسله نه غواړي ایران تل ویلي چې اټومي پروګرام یې د سولې او اهدافو لپاره دی حسن روحانی نن زیاته کړه چې کله یې ګټه خوندي نسی نو تهران به د 2015 کال اټومي تړون د ژمنو ماتولو ته دوام ورکړي د دوه هیوادونو ترمنځ ورستي لانجې هغه مال ډیر سوی چې امریکا په 2013 کال کې د ایران لاټومي تړونه وټله او پر تهران لا ډیر بندیزونه ولګول دغه بندیزونه د ایران اقتصاد ځپلې دی او حتی پر حکومت د ایران د خلکو غوسه او انتقادونه را پرولې دي دغه مسله د امریکا ولسمشر هم پرون یاد کړه او ویل چې د ایران اقتصاد زیان لیدلې دی او زیاتوي چې د نغوړې د ایران د خلکو دا وضعیت وویني خو ترڅنګ نغوړې ایران اټومي وسله ولري په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د یو لړ ډیپلوماتیکو نوښتونو په ترڅ کې پرون هیله وشو چې وکولای سي په راتلونکو اونیو کې د ټرمپ او روحانی ترمنځ د خبرو زمینه برابر کړي
ستاسو له پیغامونو
حضرت پروان خبرې کوم د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د زربي سیمې څخه موږ د حکومت نه دغه خواهش چې دلته زموږ سړکونه دي باید د ولایت سره وصل شي او ولایت دې د ولسوالۍ ځانو سره وصل وي باید د سیله چې موږ د کونړ ننګرهار لغمان نه تیریږو او خپل ولایت ته ولې تاریخ ولې نه ځو خپل ولایت ته چې سړکونه باید وصل شي او زموږ د حکومت نه دغه خواهش د دې خام سرکونه کې موټرونه چپکیږي او ډېر د حادثې شوې دي او دې نور زمونږ وطن کې سول او آبادی راوړي په پامه
نو څنګه ما کاکر د کندهار څخه فایصله په تماس کې موږ د ویزه چې ما دي په صاحب دی پر دې ځای چې ما دي باندې او هغه لري چې موږ د حکومت چې دا د تکاو د مامورینو تکاو چې تاسو په کال کې یو اړ یو کوي نو دا خو د یو مامور شخصي پیښې دي حکومت څخه ګرځول دي ځینې په خوا کې په فارې نه کې نو اوس یو ځای د حکومت سره پرچې دي حکومت پیښې نه ولې دا یو ځای یو مامور څنګه وکړي چې هغه یو خپل کار کوي یو کور په جوړ کې یا یو دکان په جوړ کې یا یو ویته یو دکان په خلاص کې، نو دا به بهتر وي. او که به دا بهتر وي چې دغه شکایتونه دي او دغه تقاوت مامورین او سونې زیر ول کېږي، او دا پروسه اوږده پروسه ده، دا خو له اوس لنډه سوله چې واکسه کابل او بس دغه سوچ څه ده دغه تقاوت کار چاخلی نفس چه خیجه دا پیو میاشیم نشه اخیستولی نوزما پر وزاره چه مالیه بندی هم دازاغ دی او خود نشه لپنی مانیم هم دازاغ دی بس دور مو وقت ننیسم و سلام دا خود پامار
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ستاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخو کور مو ودان په دې هله چې مسول چارواکو هم دغه پیغامونه اوریدلی یو ستاسو ستونزو ته مټه راوون غړي پام دې سره د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو فرشته جلال زی په سټډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کی
په قطر کې د امریکا وسوال طالبانو د سیاسي استازو خبري بیا پیل شوې. هلته د امریکا ژغښنا رادیو خبريال ایوب خاورین وایي چې د افغانستان د سولې په اړه خبري حساسې مرحلې ته رسیدلې او په خبرو کې زیات پرمختګ شوی. د افغانستان د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د طالبانو له سیاسي استازو سره د مذاکرو لپاره یو پلاوی روزي. د دې وزارت ویان دي نن ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی د ښې هماهنګۍ لپاره روزل کیږي تر څو د افغانستان د حکومت او خلکو مناسب استازیتوب وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن کیف ته ورسید. دی به د اوکراین جمهور رئیست د ولادیمیر زلنسکي تر رسیدو وروسته لومړی لوړ رتبه امریکایي چارواکی چې هغه هیواد ته سفر کوي. امریکایي سناتور ران جانسن ویلي چې د روسیې حکومت هغه ته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. دا جانسن دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې هغه د روسیې له حکومت چارواکو په روسیه کې له امریکایي سوداګرو او د مدني ټولنې له سازمانونو او نورو کسانو سره د کتلو نیت درلود، خو په واشنگټن کې د روسیې سفارت ویلي چې جانسن د دوی څخه د ویزې غوښتنه نه وکړي. او د ترکمنستان په ختیځ کې د پولیسو د هغو کسانو په نیولو پیل کړی چې د ای ټی ایم یا د بانکونو د څخه د پیسو د رایستلو ماشینونو ته په لاین کې ولاړ وي. د ترکمنستان حکومت چا ته اجازه نه ورکوي چې په ورځ کې تر 200 مناتو چې 50 ډالره کېږي زیاتې پیسې له خپلو بانکي حسابونو په نقد ډول وباسي. خلک د ډیرو پیسو ایستلو لپاره د رپورټونو پر اساس حتی د شپې لخوا د ای ټی ایم ماشینونو ته نوبت نیسي.
خاطر پر دې سپورټي خبرونه وړاندې کوي او لاغه ورسره د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه د خزر لپاره او ګوډي اچار مهروي.
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د فوټبال غوړ لیکس چالو په درشل کې سبا چهار شمې طوفان حریرو ته موچای امو لوبډل دی بل پر وړاندې د لوبي ډګر ته راوځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشرات مسول شفیع شاداب د سې شمې پورز ازادي رډیو ته ویل چی د فوټبال غوړ لیکس چالو به روان هجری میاشت تر 28 منټې پورې دوام وکړي.
په ادامه مسابقات لیگ برتر فصل 8 لیگ برتر فوټبال افغانستان فردا چهارشنبه ششنبه مسابقه بین تیم طوفان حریرو و موجای آبو صورت میگیره و این مسابقات در فردا ساعت 6 شب ما در سالهای گذاشتم توانستیم از طریق لیگ برتر فوتبال افغانستان استعدادهای خوب را پیدا کنیم که مورد جذب تیمای ملی خود هم تیمای ملی زیرسن و هم چنان بزرگ سالان ساختیم جذب شدن اینا.
در غلی کرکل در افغانستان فوتبال فدراسیون لخواد ملی تیم لپاره در نوی و استعدادون در جلبه و لپا مخا جوریگی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د بنگلاديش پر وړاندې د یوازنی ټیسټ لوبي په نوم لړ کې شامل لوبغاړي د یادې لوبي لپاره بشپړه چمتووالی لري. د افغانستان د کرکټ بورډ په فیسبوک صفحه کې همدارس لیکل شوی چې لوبغاړي اوس مهال د متحده عربی امارات د ابو ظبي په شیخ زاید لوبغالي کې پر خپلو تمریناتو بوخت دي. د دې ترڅنګ په کابل لوبغالي کې هم د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوي ترمنځ د درې اړخیزو شلوريزو لوبلړۍ لپاره لوبغاړو تمرینات پیل کړي. د یادولو ده چې یوازنی ټیسټ لوبه د سپتمبر په 15 او تر 9 پورې به دوام ومومي او د درې اړخیزو لوبو لوبلړۍ بیا د لسم اپیل او تر 24 پورې دوام پیدا کوي.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تلسکلنې د انجلی لپاره تکل سوي ده.
تر ماستری کې چې می زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
سلامونه د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې ملکه سوریا در پیژنو د افغانستان په تاریخ کې هغه میرمن چې تر نورو زیاته هڅه د افغان میرمنو د ازادي تعلیم او هویت پیژندنې لپاره کړې ده
دا د نوې علوم سره آشنا و
مادر عزیزم یک زن فوق العاده بود
په هغه زمانه کې حتی ځنګړي محکمه د خزو لپاره جوړه شوې و قاضیان
که اماني تاریخ لږ څه و بس هم د ملکه سوریا کارونه په خپل ځای باندې ډیر زیات وزن لري
ملکه سوریا څوک و هغه په افغانستان کې د خزو لپاره څه وکړل او وسنۍ میرمنې ملکی سورایا څه الهام اخیستلی شي دا خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې چې فرشته غنی وړاندې کوي
افغانستان کې چې کله د شاه امان الله خان خبره کیږي سم د واره د هغې خزي انزور مهم سترګو ته دریږي چې تل یې تر څنګ ولاړه وي او د افغان خزو رسا غک پاتې شوې ده دا خزه ملکه سوریا نومیږي چې په 1221 لمریز کال کې په دمشق کې زیږیدلې ده ملکه سوریا د خپل شاهانه ژوند په لومو کې بند نه شوه بلکې د خپل وطن خزو ته یې هم پام وکړ او د دوی لپاره یې د زده کړو کار او خپلواکۍ غم وخوړ او ځینې هغه کارونه یې وکړل چې د ښځو لپاره یې د لومړنیو او بنسټیزو کارونو په توګه حسابولی شو ملکه سوریا د محمود طرزي په څیر د یوه ستر انسان په کور کې رالویه شوې وه او بیا د شاه امان الله خان د ژوند ملګری شوه چې دې دواړو شخصیتونو د هغې په فکر او ژوند اثر کړی و شاه امان الله خان او ملکه سوریا د کم عمر نجونو په ودونو بندیز ولګوه د انجلی لپاره یې اتلس او د هلک لپاره یې 22 کاله د واده عمرونه وټاکل ترڅنګ یې دا خبره هم وکړه چې هیڅ نارینه له یو زیات ودونه نشي کولی د علومو اکاډمۍ علمي غړی استاد حبیب الله رفیع وایي ملکه سوریا یو لوستې میرمن وه او د خپل وطن د ښځو ستونزې یې درک کولې
د ترجی کورنۍ د امیر عبدالرحمن خان لخوا د هیواد نه شړل شوې وه او په دې فرصت کې محمود طرزي هم په ترکیه کې زده کړې وکړې د ده لور ملکې سوریا هم هلته زده کړې وکړې نو دا د نویو علومو سره آشنا وه په نویو علومو پسولل شوې وه میرمن وه روښانفکره میرمن وه الحضرت امان الله خان د خپلې میرمنې په مشوره او په هڅونه او د خپلې خواښې په هڅونه په کابل کې په 1300 کال د مستوراتو لیسه جوړه کړه او د دې مستوراتو د لیسې مدیره اسما رسمیه د محمود طرزي میرمن وه عمومي څارنه یې ملکې سوریا کوله
شاعر او لیکواله نعیمه غني وایي ملکې سوریا ځان د ماڼیو په دیوالونو کې ایسار نه کړ بلکې راووته او د ټولنې د بدلون لپاره یې هغه څه وکړل چې مخکې نه و شوي
ملکه سوریا چې کوم کارونه کړي دي که د اماني تاریخ لږ څه و بس هم د ملکه سوریا کارونه په خپل ځای باندې ډیر زیات وزن لري ملکه سوریا ځان د قصر تر پرپردو کې ایسار نه کړ او داسې یې ونه انګېرله چې یوه ملکه یم هغې له خلکو سره مستقیم ارتباط پیدا کړ له خلکو سره یې کار شروع کړ خصوصا له مرمنو سره یې کار وکړ او هغه مبارزه یې یعنی داسې کړه چې ښځو ته یې وروښودل چې یوه ښځه یوازې د ښځې له ادرسه هم مبارزه کولی شي
د ملکه سوریا په هڅو د شاه امان الله خان د پادشاهۍ په مهال ښځو ته ځانګړی اخبار ارشاد النسوان هم چاپېده استاد حبیب الله رفیع د دې اخبار په اړه راته وایي
ارشاد النسوان هغه جریده وه چې کله د مستوراتو ښوونځی جوړ شو دا جریده هم ورسره نشر شوه او د دې جریدې مدیره اسما رسمیه د ملکې سوریا مور وه روح افزای معاونه وه چې هغه د محمد زمان خان طرزي لور وه د دواړو لیکن نومونه یې نه پې لیکل نومونه به دوی مخفف لیکل او دا اخبار یې داسې چلاوه چې ټول مسایل ښځینه وو مثلا یو وخت غونډه شوې وه د باغ بابر په باغ کې د نوروز په وخت هلته ښځینه بازار جوړ شوی و دوکانداران هم ښځې وې او چا چې سودا ځینې کول هغه هم ښځې وې یعنی بابر باغ ته یوازې ښځې پرېښودې د هغو خبر هم پکې نشر شوی حتی د هند یوې رقاصي خبر پکې نشر شوی شوی چې هغو خپلې پیسې یوې خیریه مؤسسې ته ورکړي. یعنی کوشش یې کاوه چې د اخبار ټول مطالب ښځینه دنیا راټول وي.
د شاه امان الله خان په دوره کې د ملکې ثریا په غوښتنه د ښځو ځانګړې محاکمه رامنځته شوه چې د ښځو ستونزې پکې څیړل کېدې. د افغانستان د نوښت، سولې او پرمختګ مؤسسې مشره صفیه صدیقي وایي کوم کارونه چې په ټولنیز، حقوقی او سیاسی ډګر کې ملکې ثریا او شاه امان الله خان وکړل، ځکه دا ارزښت وړ دی چې تر ننه یې د ښځو په ژوند ژوره اغیزه کړې ده.
لومړنی هغه څه چې واقعا د دې هیواد ښځې باید په باندې وویاړي، هغه تعلیمي برخه وه چې هغه ډېره زیاته مهمه وه. په شاهي کورنۍ کې داسې رواج و چې کله چې به ناوې کور ته راغله، د ناوې پړونی به سړي جیک بی بی تینه پوښتنه کوله چې اوس رانه وغواړه چې څه درته درکړم. کله چې دا ځي په د شاه په کورنۍ کی کله چې د شاه د میرمنې د مخې نه پړونې پورته کوي، هغه ته وایي چې ملکی وسو غواړه چې صدر ته درکم. هغه ورته وایي چې زه یوازې د افغانستان ازادي غواړم. شاه امان الله اک دک پاتې کیږي چې دا څرقم غوښتنه درنه وکړه. یعنی وګورئ دلته چې هم د ښځې رول، هم د ښځې هغه سیاسي بصیرت او همدارنګه ښځې ته هغه ازادي ورکول چې پی باندې باور شته.
د نیم نړۍ په خبرونه کې د افغان ښځو د ژوند په ناخوالو او بریا وژغېږو. د خبرونه هر سه شنبه د مازیګر په 3:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 3:30 بجو ورسته اورېدلای شئ.
ملکه ثریا د خپل ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو ترڅنګ یو مهربانه مور هم و، خو هغه مور چې د خپل ماشومانو په زړونو کې د هیوادنې مینې تخم شیندلی. شاه امان الله خان او ملکه ثریا شپګلونې او څلور زامن درلودل. د شاه امان الله خان او ملکه ثریا لور شهزادګۍ هندیه وای مور یې تل د ټولنیز عدالت، هیوادنې مینې او مبارزې درسونه ورکړي دي.
مادر عزیزم یک زن فوق العاده بود.
زما ګرانه مور یو فوق العاده ښځه وه. داسې مور نه وه چې هره شیبه مو په غېږ کې واخلي او ښکل مو کړي. ډېر کله یې موږ ته ټولنیز درس راکاوه. هغې یو لوی زړه درلوده. د مستوراتو په نوم یې د نجونو لومړنی ښوونځی جوړ کړ. لومړی زما مشرې خویندې امنه، عابده او ملیحه ښوونځي ته ولېږلې او ورته یې ویلي وو چې تاسو باید له نورو نجونو سره توپیر ونه
لرئ.
شاه امان الله خان او ملکې ثریا د ښځو د ازادۍ لپاره دومره کار وکړ چې د هغه وخت روحاني شخصیتونو یې سخت مخالفت وکړ، ان تر دې چې په کفر یې توران کړل. او همدا مسأله د دې سبب شوه چې تاج او تخت ری پاتې شي او له افغانستان وتلو ته مجبور کړای شي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد زرغونه زیور وایي هغه بدلون چې شاه امان الله خان او میرمن یې غوښت په دې سبب دوام ونه کړ چې شرایط ورته برابر نه وو.
امان الله خان ډیر وخت په اروپا ته لاړ، د اروپا نه چې راغی د ځان سره خپل نوی نظری او مفکوري راوستي، خو مشکل دا و چې په افغانستان کې هغه شرایط لا زمينه دومره برابر نو مسیوات کمو. مخکې د امان الله خان د دورې نه په کابل کې خصو چادرې بیا غوستله، مګر د چادرې په څنګ کې لباسو چې هغه ته دلاق ویلې هغه بیا غوستله. نو کله چې د چادرې او د دلاق په څنګ کې د فتن د سی اروپایي لباس ورو رامنځته شو، دغه هم د فتن په خلکو باندې بد اثر وکړو. خلکو بیا په امان الله خان باندې دغه کوچ د کافر شوی دی. اروپایي لباس او اروپایي فرهنګ دلته رایجی.
استاد حبیب الله رفی بیا وایي چې شاه امان الله خان د خپل حکومت پر مهال یو شمیر نجونې د ملکې ثریا په غوښتنه ځکه ترکیې ته ولېږلې چې هلته د طب په برخه کې زده کړې وکړي او بیرته راشي په افغانستان کې کار وکړي، خو بهرنیانو دا مسأله د شاه امان الله خان پر ضد وکاروله.
د حضرت امان الله خان دغو پروګرام سره چې نجونې ترکیې ته لېږلې، دغو سره مخالفت وشو. په دې مخالفت کې د انګریز لوی لاس و. انګریز نه غوښتل چې افغانستان پر مخ ولاړ شي، ځکه که افغانستان آباد او پرمختللی شي نو بیا دوی هندوستان نشي خوړلی. په همدې ترتیب په قبایلو کې چې هغه ډېر په مذهب ولاړ خلک دي، د شینوارو کې یې داسې اوازه خپره کړه چې امان الله خان نجونې خارج ته لیږي او دا د افغانستان بې‌ناموسي ده. دوی مخه ورته ونیوله چې دا نجونې راوګرځوي، لیکن کله چې دوی سړک ته راورسېدل نجونې تېرې شوې وې. بیا دوی د خپل قهر د سړولو لپاره په ننګرهار حمله وکړه او د سراج العمارت ماڼۍ ته یې اور واچاوه. او بالاخره امان الله خان مجبور شو چې هغه نجونې بیرته د ترکیې نه راوغواړي. نو په دې ترتیب داسې یو افراد د باعث شو د افغانستان هغه لس کلن اصلاحات او د امان الله خان هغه لس کلن خدمتونه چې هیواد ته یې کړي وو هغه له منځه ولاړ شي او حکومت د غلو لاسته ولوي.
خو صفیه صدیقی بیا د شاه امان الله خان او ملکی سوریا دا کار ستایي چې ګواکې ازادي او بدلون یې له خپل ځانه پیل کړ. د غلی صدیقی په خبره کچیر په سیاسي ژوند کې شاه امان الله خان لومړی خپل میرمنې ته ازادي نوې ورکړي، نو د ښځو د ازادۍ او حقونو لپاره کړې مبارزې یې مطلوبه نتیجه نشوای ترلودلای.
یو زمونږ فرهنګي ژوند ده، یو زمونږ سنتي ژوند ده، یو زمونږ سیاسي ژوند. په سیاسي برخه کې سیاستمداران باید ازادي د خپل ځانه شروع کړي او د نورو خزو د پاره سړی باید ازادي ونه غواړي. ازادي شروع لزانه کیږي، خپلواکۍ شروع لزانه کیږي. کله چې لزانه وشو بیا ټولنه یې مني ګوري چې دا څوک چې په اصطلاح د زمام د امور په غاړه دي د خپل څه کوي. زه په دې برخه کې په دې باندې موافقه یم چې په هغه وخت کې دوی کچېره ازادي د خزو د پاره غوښتله، په دې معنی چې خپل خزای پټکړي او خلکو به ویل دا د نورو خلکو خزو ته ازادي غواړي، ځان ته یې نه غواړي. اغید خطر مهمه خبرم دا و چې هغه باید لزانه پیل کړی وای چې لزانه پیل کړ.
ملکه سوریا په 1918 میلادي کال د اپریل په 16 نیټه په ایتالیا کې وفات شو چې د ایتالیا حکومتي چارواکو د هغې جنازه په ځانګړو شاهي مراسمو کابل ته واستوله. بیا وروسته په نظامی تیاره کې ننګرهار ولایت ته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې یوړل شو او د شاه امان الله خان سره په نږدې هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. استاد زرغونه زیور وایي له ملکه سوریا په الهام نورې خزی هم کولای شي چې مبارزه وکړي او لاسته راوړنی ولري.
ملک سوریا د ژوند نه میرمنې دا اغسته شي چې ښځې او نارینه ټول مساوي حقوق لري او بل دا دی چې نارینه او ښځې چې دي دا خدای پاک مخلوق دی، دوی ته خدای پاک یو ډول استعدادونه ورکړي دي. خو دا چې مثلا ښځو ته موقع نه برابرېږي یا نه ورکول کېږي یا جرأت نه ورکول کېږي، د دغه هغه نه موږ دا نتیجه اخیستې شو چې هر خزه هم کول شي د نارینه او پڅنګ کې هماغه سی مقام ترلاسه کی، هماغه زده کړی وکړي، هماغه تحصیل وکړي، هماغه نه په ټولنیز کارونو کې برخه واخلي. یعنی د خزه او د نارینه ترمنځ هیڅ فرق نشته دی، خو چې دوی ته موقع برابر شي او دوی خپل هم جرأت وکړي او کار وکړي، زحمت وباسي.
درنو اوریدونکو دا وا د دیونی د نیمه نړۍ خبرونه تر بیا خ وخت ولري.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام. لکه د کاندیدانو ژوند ته امیدوار او لکه د انتخاباتو د کمیسون کمشنران تازه او محسوسی. انتخاباتي کمپاینونه بیا پیل شول او د برق په پایو د کورونو په دیوالونو او واټونو پر سر د کاندیدانو رنگا رنگ عکسونه ځوړندې. لکه د فلمی اکټرانو ډول ډول اکټونه پکې کړي دي، لڅنګه، مخامخ، لپاسا، لخکتا، للونگی سرا، لپتو سرا، لچپن او قرقلی سرا، سرتور، دی وینا پا حال که، دی مصنوی خندا پا حال که، لخلکو سرا دی پختنی کولو پا شکل، او نورو لزگونو دولا غط و وڑا اکسونا. دی خبرون پا پایل که مو دی اروپورت دی جوڑولو لجریان نخبرو.
ته بلاړه شي او د چوروالۍ د کارونو په باره کې به یو راپورټ جوړ کړي.
ښه صاحب، څه ډول؟
داسې چې یو سړی شکایت کوي، یو سړی د چوروالۍ له کارونو راځي او یو بل د چوروالۍ د کارونو په کیسه کې هم نه وي.
ښه، خو که داسې کسان پیدا نه شي بیا څنګه وکم؟
پیدا کیږي، خو پام دی چې د کور غړي دي ونه غږې چې زه یې غږونه پیژنم. سم حقیقی کسان پیدا که او خب باس ور سره وکه.
خواه صاحب،
زنو سو اکسونم واخله.
دی مارکیتونو که دی سنترونو؟
دی خار دی وزیاد د کثافاتو د ډیرو په خار کې د ګلانو او دا ډول نور
خاصایب
زنو سبا پر د رپورت جوړ کړه.
اورورا ته ودرې
څه دی ویل؟
اجازه ده چې یو څه پوښتنې درنه وکم؟
او اجازه ده.
زه د غرمې رادیو خبریاله یم، د ښار او چوروالۍ په هکله پوښتنې درڅخه کوم.
څه ډول پوښتنې رانه کوي؟
ته به راته ووایې چې د چوروالۍ له کار نه راضي یې که نه، چوروالۍ د ښار د پاک ساتلو په برخه کې څه کړي دي؟
والله که پوهېږم. ته ووایه چې څه ووایم.
شکایت وکړه، ووایه چې چوروالۍ هیڅ کار نه دی کړی، ښار چټل دی، هر ځای د کثافاتو ډیری دي.
ښه، خار چټل دی، کثافات پراته دي، کثافات پراته دي.
د ما خبرې مه تکراروه، ته په خپل زړه هم دا خبرې وکړه وروره.
نه مې دیز ده.
دومره هم نشي ویلی چې خار چټل دی، کثافات زیات دي پکې، چوروالۍ کار نه کوي، بې نظمي ده ډېره.
نه، چې څه مې زده هغه مې درته وویل.
مدیر بیا وایي صحیح غږونه نه راوړئ، اوس به نو دا څنګه پوکم؟ سلام.
وعلیکم السلام.
د غرمې راډیو خبریاله یم، که د چوروالۍ د کارونو او خدمت په باره کې څه راته ووایې.
څه به درته ووایم؟
څه دې چې لیدلی دي د هغه په هکله راته ووایه. مثلا راته ووایه چې چوروالۍ د ښار د پاکولو لپاره ډېرې پروژې پر مخ بیایي، نوې کثافت دانۍ هر ځای ایښي دي، ګلان یې کرلي، نیالګیو ته اوبه ورکوي، دا ډول نورې خبرې وکړه.
خو همدا خبرې دې د کورنۍ په یو چا ووایه، ما ته اجازه نشته چې په راډیو کې خبرې وکړم.
نو بیا څه ته راته ولاړی؟
دغه لپسیرین مې دې خوښ شو، او نامه خدا پیکی دې څنګه ښه جوړ کړی دی. ګلیډیم د رنګ نه خون سره یو ډول رنګ لري. دا ورته دې چیرې ټولې کړي دي؟
په کور کې مې خپله ټولې کړي دي.
نامه خدا، نامه خدا، له نظره نشه.
هسې دې د ما وخت را ضایع کړ چې کوم بل څوک را پیدا کړم او خبرې پې وکړم. ګومان نه کوم چې دا راپورټ به تکمیل شي.
هغه عاشقانه لیک واوری چې وی خون کې خپل عاشق ته لیکلی دی.
ګرانا، د ما د میلیون په طاقت میلیون سلامونه ومنه. خدای دې وکړي چې هیڅکله هم د ژوند له کسر لاندې را نه شي. خدای دې ژوند په صفر کې له ضربېدو ساته. ګرانه، د هجران ورځې دي لکه د ټولګي په توره تخته چې خط نوي شوی، همداسې تورې ښکاري. غمونه دي لکه د ازموینو د نتایجو جمع کوم، منفي کوم او ضربوم، تقسیموم، خو بیا هم نتیجه غلطه راوتلې وي. د زړه سره کاشکې د نورو شاګردانو غوندې هر ورځ په لومړي کتار کې مخامخ راته ناست وای، او زما خبرو ته دې لکه د لایقه شاګرد غوږ نیولی وای. ما د مینې لکچر درکولی او تا پوښتنې کولی، یا ما پوښتنې کولی او تا ځواب راکولی، او یو ځل په کوم سوال کې بند شوی وای چې قرار مې په مخ له مینې ډکه څپېړه درکړی وای، او د تا مخ له شرمه تک سور اوښتی وای. ګرانه، غمونه دي لکه د ښو او لایقه شاګردانو هیڅکله هم غیر حاضري نه کوي، او تل حاضر وي. تر اوسه یې نه د ناروغۍ رو قرار لیږلې او نه هم د ضروري کار. خو اسال دي لکه د شوخو او نارامه شاګردانو همیشه غیر حاضر وي. کاشکې زه د ښوونځي مدیره او ته مې اداري مامور وای چې تل مې امر در باندې کولی، او یو مکتوب مې څو ځله در باندې لیکلی، نه مې غیر حاضري ته پرېښودلی او نه مې له دفتره وتلو ته. تل همداسې مخامخ راته ناست وای او د کارونو مشورې دې راکولی. ګرانه، که هر څومره درته ولیکم بیا مې زړه نه تشیږي، او لکه د زړو کتابونو بوجۍ همداسې ډک پاتې وي. له زړه نه مې د ښوونځي تاویلخانه جوړه شوې، او تل ستا د بې وفایۍ زړې او شکېدلې پاڼې د غمونو له ګردونو لاندې پکې پرتې وي. ګرانه، د خیال په تباشیر دې د یادونو کرښې د هجران په توره تخته لیکم او رانوم. هیله ده لکه د ادارې میز روغ او لکه د مفتش دوسیه تکړه اوسې. ستا مینه سینزله کیمیا.
او په پای کې مو یو روغتون ته بیایو. چی خبر شی؟ ډاکټران ناروغانو ته ولی حق و ناق معاینات ورکوي؟
ډاکټر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام، دغلته کینه.
ښه ډاکټر صاحب،
څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب سر یې ګنګسي.
چې پورته شم په سترګو مې تپه تیاره شي ډاکټر
صاحب. ښه ښه ښه، ناروغي دې خطرناکه راته ښکاري، خو چورت مه وهه، لکه ګل غوندې به جوړه شي.
نو ته څه وایې چې څه ناروغي مې ده؟
والله اوس خو څه نسم ویلی، دا به له معایناتو وروسته معلومه شي. ته به لومړی د سر سیټي سکان وکړې، بیا به د سږیو عکس واخلې. دغه 15 ډوله د وینې معاینات دي، دا به وکړې. بیا به د ادرار معاینات وکړې، او له هغه وروسته به د ډکو میتیازو معاینات وکړې. او چې دا ټول دې وکړه، بیا به ایم آر آی معاینه وکړې، او له هغه وروسته به د معدې اندسکوپي وکړې، بیا به د ګیډې تلویزیوني معاینات وکړې. چې دا ټول معاینات وشو، نتیجه به یې بیا ماته راوړې.
ډاکټر صاحب د زړه د ګراف خو دې ونه ویل؟
او ښه سو چې راپه یاد دې کړه، د زړه ګراف به مو اخلي.
نو دا دومره معایناتو ته څه اړتیا ده؟
خورې دا روغتون دی، تر څو چې د ناروغ اصلي مشکل پیدا نه کړي نه پرېږدي.
دا مفت کېږي که پیسې اخلي؟
پیسې اخلي.
نو بیا خو او داسې سرګنګ څخه یم، دومره پیسې نه لرو چې دا ټول معاینات پې وکړو.
که دلته تداوي کوې نو دا معاینات به خامخا کوې، د دې روغتون همدغه قانون دی.
نو ته څه وایې؟ ته خو ډاکټر یې، پوهېږې؟
والله زه ته نشم ویلی، اوسني ډاکټران هر څه د معایناتو د نتیجې له مخې وایي.
ولې ډاکټر صاحب؟
ځکه چې دا دومره د معایناتو قیمتي ماشینونه خو یې د نمایش لپاره نه دي راوړي، د ګټې اخیستلو لپاره یې راوړي دي چې ګټه پې وکړي.
نو څوک چې پیسې نه لري هغه څه وکړي ډاکټر صاحب؟
هغه دې یوناني طبیب ته ورشي، یا د پاکستان او هند ته لاړ شي.
ډاکټر صاحب که د تا شخصي معاینه خانې ته درسم څنګه به وي؟
هلته هم همدا معاینات دي، ځکه چې معاینه خانه مې د تشخیصیه کلینیک مربوط ده، او هلته هم همدا ډول قانون چلیږي.
ډاکټر صاحب نو د تاسې څه ګټه ده پکې؟
موږ ته په هره معاینه ځانګړې فیصدي ګټه راکوي.
نو دا ګټې ټولې تاسې کوئ، نو موږ څه وکړو؟
تاسې ناروغېږئ مه، بله لاره نه لرئ.
دغه خبرونه ننګیر ناشنا برابر کړی و، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، ستاره امینی، هیله زرمتی، یاسمین حکمت، او زه حیا اوریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 3.
مین بند بیلیگی زلمی نرے نرے خوگیگی زلمی نرے نرے نرے